دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیوي بجی دي. په دې خبرونه کې زباویر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه باندې بیلابیل رپورټونه لرو، پر بیلابیلو سیاسي موضوعاتو باندې، په ټولنیزو موضوعاتو باندې، او له دې علاوه اونیزه خبرونه هارون بچا هنري ګړی هم در خبرو. نو د دغه تر پیل مخکې اول خبرونه تورچو. تاکر شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا په قطر کې پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي له لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور 14 کسان نیولي، او هند او چین پر پوله د ترنګلتیا پر کمولو او د سرتیرو پر شاتګ سلا شوي. افغان حکومت، طالبانو، امریکا او قطر ویلي دي چې سبا په دوحې کې د سولې بین الافغاني خبرې پیلېږي. دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو خوشي کولو ترڅنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیګا په یو بیان کې د خبرو د پیل هرکلی کړی او پر دوو خواوو ټینګار کړی چې د افغانستان د څلور لسیزو د جګړې او وینې تویونې درولو لپاره دا تاریخي موقع ضایع نه کړي. تر نوموړي وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې پامپیو به د قطر پلازمېنې دوحې ته ورځي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په غونډه کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې تایید کړه چې د سپتمبر پر 12 به د سولې د خبرو کوربه وي، او زیاته کړه چې دا په هیواد کې د دوامداره سولې راوستو لوري ته یو جدي او مهم ګام دی. د افغان ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي چې د روغې جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر په ګډون یو شمیر چارواکي په دې خبرو کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې بین الافغاني خبرو ته تیار دي. د افغان حکومت پلاوی نن قطر ته ځي. د پاکستان چارواکي وایي له لاهور سره نږدې پر لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری په شک 14 کسان نیولې دي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ بیګا خبري غونډې ته ویل دا ښځه د سپتمبر پر 9 شپې شاوخوا 12:30 له خپلو بچیو سره له لاهوره د ګوجرانوالې پر لوري روانه وه چې په ګوجرپوره کې یې په ګاډي کې تیل ختم شول او ودرېده. د ده په خبره شپې شاوخوا 3 یو کس پولیسو ته زنګ واهه چې د لاهور او سیالکوټ پر لویه لار وسلوال په زور یوه ښځه له ګاډي باسي. شیخ وایي لومړی پلټنې ښیي چې د دوو وسلوالو د بچیو مخې ته د هغوی پر مور جنسي تیری کړی دی. د پنجاب حکومت وایي وسلوالو له ښځې پیسې او ګاڼه هم اخیستې. د وزیر اعظم د کورنیو چارو سلاکار شهزاد اکبر پرونی خبري غونډې ته ویل چې عمران خان د پنجاب د پولیسو مشر او اعلی وزیر ته د ککړو کسانو د گرفتارۍ امر کړی. د اپوزیشن مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف پر حکومت د کوټلو اقداماتو غږ کړی دی. د پېښور په شخصي ښوونځیو کې د داخلو ماشومانو د والدینو ټولنې په فیسونو کې د رعایت لپاره مظاهره کړې. د ټولنې مشر عالمزیب پرون په پېښور کې د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته ویل د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټولبند او محدودیتونو له مالي مشکلاتو سره مخامخ کړي، نو د تیرو شاوخوا 2 میاشتو فیسونه نشي ورکولی. د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې ټولبند اعلان کړ او په می کې یې ختم کړ، خو ځینې محدودیتونه یې پر ځای وساتل. حکومت په اګست کې پر کاروبارونو ټول محدودیتونه ختم کړل او ویل چې د سپتمبر له 15 په سکولونه بیا پرانیزي. د ماشومانو میندې او پلرونه وایي د پېښور هایکورټ دی د فیسونو پر موضوع نوټس واخلي. دوی دا مظاهره پر داسې مهال کړي چې د خیبر پښتونخوا حکومت وار له مخه شخصي سکولونو ته امر کړی چې په فیسونو کې د 40% رعایت وکړي. د شخصي سکولونو اتحادیې هم په تیرو 3 میاشتو کې په بیا بیا ویلي چې د سکولونو تړلو له وجې د مالي مشکلاتو ښکار شوي دي. او هند او چین ویلي دي چې له پولې څخه به یې هغه سرتیري په چټکۍ شاتګ وکړي چې له 2 ورځو راهیسې یو بل ته مخامخ دي او د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ یې د جنگ خطر پیدا کړی دی. دا موافقه د سپتمبر پر 12 په مسکو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر او د هغه د چینایي سیال وانګي ترمنځ په ملاقات کې شوې. دوی په ګډ بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې پر پوله وسنۍ وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی، نو ځکه دوی موافقه وکړه چې پر پوله دې د دواړو خواوو سرتیري خبرو ته دوام ورکړي، ژر د شاتګ وکړي، له یو بله د مناسب واټن وساتي او ترنګلتیا دې کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیجینګ به له هند سره له ډیپلوماټیکو او پوځي لارو رابطو ته دوام ورکړي. د مسکو غونډه تر هغې وروسته شوې چې روانه اونۍ پر پوله د سرتیرو د نښتې له وجې د هند او چین ترنګلتیا زیاته شوه. دواړو خواوو پر لانجمنه پوله د یو بل پر پوځیانو د بې پروا اقداماتو تور پورې کړ. له رپورټونو سره سم د سپتمبر پر اتمه سرتیرو پر پوله د خبرداري ډزې کړې وې. د خبرونو پای لومړی موضوع ته ورځو. افغان حکومت، طالبان او د افغانستان د روغې جوړې ملي شورا ویلي دي چې سبا یعنی د سپتمبر پر 12 په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پرانیسته کیږي. افغان حکومت وایي د طالبانو د وروستیو شپږو زندانیانو د خوشي کېدو په ګډون د سولې د خبرو پر وړاندې ټول خنډونه ختم شوي دي. د طالبانو سیاسي دفتر پرون ماخوستن په یو بیان کې وویل چې بین الافغاني خبرو ته تیار دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په سپینو ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته ویلي چې په قطر کې د خبرو د پرانیستو په غونډه کې ګډون وکړي. احمد تکل تفصیل لري.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی دی چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12 نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای ته رسیدو پیل وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون ماښام په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو خبرې به سره کو سوله برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ به سوله شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه پورز په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی وردګ ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام درمنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارات یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خندونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ و. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
د احمد تکل پر رپورٹ کې مو اوریدل چې سبا په دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې پیلېږي. د افغان حکومت مرکچی پلاوی مشران او غړي نن دوحې ته ځي او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د خبرو په پرانیستو کې ګډون وکړي. ما په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال طاهر خان سره مرکه کړې او ورڅخه مې پوښتلی چې تر وګت ځند ورسته د بین الافغاني خبرو لپاره څه تمه کیدی شي.
هیلی خلزک زیاد کی دی چی پا افغانستان کی دا طالبانو او دا امریکا دا صلح دا معاہدے با وجود تشدد دیر زیاد دی او اوس هم روان دی. حمله هر ورځ کیږي. نو څنګه چې د معاهده کې دا ذکر شوی دی چې د بین الافغانی مذاکراتو مهم موضوع به یو داوی چې اوربند اعلان شي. نو دغه یو مهم شی دی. دویم دا چې دا بین الافغاني مذاکرات د امریکا او د طالبانو د خبرونو د ماپ نظر زیات زکه مهم دي چې یو خدای جنگ خاتمه مده د افغانستان راتلونکي دي د افغانستان مستقبل دی الته یو ظاهر خبر د طالبان مده غوښتنه کوي چې یو خودي بد نظام برخه ډیر احتمال دی جوړیږي نو چې نظام به څنګه وي زکه طالبانو ډیر بیانونه راغلي دي د اساسي قانون په اړه باندې د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو په اړه باندې ډیر شیان دي نو په دې باندې مهم دي چې څنګه طالبان او افغانستان کې سیاسي مشران حکومت پر راتلونکي باندې راضي کیږي درېم دا چې د طالبانو او د افغانستان د سیاسيینو د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ډېر لوی یو خلیج دی یو وطن دی دا به اول ځل وي چې د افغانستان د حکومت رسمي اعلان شوی خلک طالبانو سره مخامخ کیږي
طاهر خان صاحب دا تاسو چې کومې خبرې وکړې لدې داسې ښکاری اټکل کولای شو چې کای خبرې مشکلې ځکه چې په نظام باندې خبرې کیږي حکومتي نظام باندې اساسي قانون باندې نو دا خبرې خو خای ډیر وګد بهیر لسبا څخه پیل شي امداسه دا کنه
اندېښنه تشویشونه خو هم دارنګ دي لکه څنګه چې تاسو پوښتنه کی تاسو ته اشاره کوي ځکه ک طالبان غواړي چې دا حکومت نه مني آیا د افغانستان حکومت دې سره راضي کیږي او کنه کاری موقت حکومت غواړي او بوري حکومت غواړي آیا د افغانستان موجوده حکومت اور سره دا منی که څنګه د افغانستان د حکومت لخوا ځن شیان ډیر واضح شوی دی چې هغه سری کرخه دی دا غیر نغی بل تر پرشت دی او بل خبره نه صرف د افغانستان بلکې د سیمه د هیوادونو د غرنګې د دنیا د نړۍ د مهمو هیوادونو د هغوی په ډیرو شیانو کې افغانستان حکومت سره نظر یو دی هیڅوک عام افغان به هم دا نه غواړي چې هر څنګه دا د تیرو نولسو کلونو کې دا کم نظام اختر راغلی دی نیمګړتیاوې په هر نظام کې وي کمزورۍ په هر نظام کې وي اختلافات په هر نظام کې وي لیکن ډېر اکثریت به غواړي چې دغې ته هیڅ زیان ونه رسي نو دې ته که وګورو نو احتمال شته چې خبرې اوږدې شي لیکن که د طالبانو په ذهن کې دا یو سوچ وي چې دا جګړه زر ختمول غواړي په افغانستان کې امن راوستل غواړي نو بیا دا هم احتمال شته ځکه چې موږ داسې مور لیدلي چې د طالبانو دا کوم اوسنی د مذاکراتو ټیم مشر دی دا د جرګو سړی دی ماضي کې جرګې کړي دي فیصلې کړي دي
ښه او طاهر خان صاحب تاسو د طالبانو د مرکشي پلاوي د مشر عبدالحکیم ساغزي په اړه باندې خبرې وکړي په دا اړه باندې دا ویل کیږي چې د پخپل دریض کې خای دومره نرم نوي د د پاړه کلک معلومات راکړي دي څوک دی او څه ډول فکر لري
د شیخ عبدالحکیم حقانی ساجي پاړه باندې ما د د منګرو سره رابطه کړې او ډېر تفصيلي خبرې وکړې دي د خیبر پختونخوا په اکوړه هټک کې جامعه حقانیه چې دا هغه کې د سبق ویلې دي او په 1900 کال کې د الټا تعلیم پوره شوی د د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د پاړه باندې خدا نظر خو پور شوی او چې کله د نوم اعلان شو چې دا به د مذاکراتي ټیم مشر چې دا یو سخت دریځه دینی عالم دی لیکن د دې عملګری چې سر دې نږدې پاتې شوی دی یو ځای پاتې شوی دی نو دا غ نظر بیا بل وو هغه دا خبره کوي چې دا د مصالحې سره دا په نظر دې مسلې حل کولو والے انسان دی دې سره طرف ته تلونکي سړی دی نو لکه دغه یو نظر هم شته
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
د پنجاب پولیس وای له لاهور سره نږدې پر لوی لار پر یوې خځې د جنسي تیری د پیښې پلټنې روانې دي او 14 مشکوک کسان یې نیولې دي د پولیسو مشر عمر شیخ پرون ماخستن خبرې غونډې ته وویل دا خځه د چهارشنبه پر شپه شاوخوا 12:30 بجې د ګوجرانوالی پر لوري روانه وه چې پر موټروی دوه وسلوالو ور باندې تیری وکړ د پاکستان وزیر اعظم او د پنجاب اعلی وزیر اړوند چارواکو ته د پیښې د پلټنو او د کاکړو کسانو د نیولو امر کړی دی د پاکستان چارواکي ویل لاهور سره نږدې پر لوی لار د بچیو مخې ته پر یوې خځې د جنسي تیری په تور څوارلس مشکوک کسان نیولې دي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ د سپتمبر پر لسمه خبري غونډه ته ویل چې دا ښځه د سپتمبر پر نهمه شپې شاوخوا 12:30 بجې ل خپل بچو سره په ګاډي کې له لاهور په ګوجرانوالی کې د خپل خسرګرنۍ کور پر لوري روانه وه چې له ګوجرپورې سیمې سره یې په ګاډي کې تیل ختم شول او د لاهور او سیالکوټ پر لوی لار ودرېده. د دې په خبره د خځې په ګوجرانواله کې یو خپلوان ته ټلیفون وکړ او هغه ورته ویل چې د پولیسو پر شمیرې زنګ وهي او ورڅخه مرسته وغواړي. شیخوای د شپې 3 بجې یو کس پولیسو ته زنګ واهه چې وسلوال په زور یو خځه لګاډي باسي. د لاهور د پولیسو مشر په وینا پولیس سمدستي سیمې ته ورسېدل او لومړنۍ پلټنې ښیي چې دوه وسلوال ورغلي ول او هلته پر خځې جنسي تیری کړی. د احتساب او کورنۍ چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر هم په خبري غونډه کې موجود وو او وی ویل چې عمران خان د پیښې نوټس اخیسته دی. د دې په خبره د انتظامی د ناکامۍ له وجې دا پیښه شوه.
اس قسم کا کرائم هم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے.
دی وای موږ هیڅ کله دا ډول جرم نشو زغملای. د سپتمبر پر لسم مو چې وزیر اعظم صاحب خبر کړ نو غوی د پنجاب د پولیسو مشر تلار خونه وکړه او له اعلی وزیر سره خبري وکړه چې څوک هم پکې ککړوي د قانون منګولو ته سپارو. دا کار د زغملو وړ نه دی. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ ویل وسلوالو چې کله د ګاډي شیشه ماتول نو ژوبل شوی چې د وینې او ډي ان ا لارې د پیژندګلوي هڅه کوي. د زیاته کړه چې د پیښې له ځای سره نږدې 3 کلی دی او هلته هم خلکو پوښتنې او تحقیقات کوي. د پنجاب پولیسو په وینا وسلوالو تر تیری وروسته لخځې پیسې او غاڼه یا زیورات هم اخیستې دي. د صوبایي حکومت ویاند مسارت شیما پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د پنجاب پولیس او نورې ادارې په همغږۍ په خواشینونکې پیښه کې د ککړو کسانو گرفتاری هڅه کوي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د انصاف ژمنه کړې او وایي پر موټروی چې چا هم پر خځې تشدد کړی وي سخته سزا به وویني. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د اپوزیشن مشر شهباز شریف پر ټویټر په بیان کې دا دردونکې پیښه بللې او د کوټلو اقداماتو غږ یې کړی دی. په پاکستان کې د ډلهیز جنسي تیری پیښې نسبتا کمی دي خو په هیواد کې وخت په وخت د جنسي ځورونو او پر ښځو د تشدد پیښې کیږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمه بجا،
د ځوانانو غږ
پر 2 بجو،
روخانه مستقبل
پر 4 بجو،
حجره
پر 4:30 بجو.
د سپتمبر پر لسمه د پیښور په شخصي خوندزیو کې د ماشومانو میندو او پلرونو ټولنې احتجاج کړی او ویلي دي چې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو لوجې لمالي ستونزو سره مخامخ دي، نو ځکه دي د ماشومانو په فیسونو کې د پام وړ رعایت ورسره وشي. دوی ویل د پیښور های کورټ د دې موضوع نوټس واخلي او اقدام دی وکړي. د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې ټولبند اعلان کړ خو په مې کې ختم کړ، البته ځینې محدودیتونه یې پر ځای وساتل. حکومت په اګست کې ټول کاروبارونه بیا پرانیستل او ویل چې د سپتمبر له 15 به ښوونځي هم بیا پرانیزي. د خیبر پختونخوا حکومت وار لمخه شخصي سکولونو ته ویلي چې د ماشومانو په فیسونو کې 40% رعایت وکړي. د غلام غوث رپورټ په پیښور کې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
پیښور کې دا احتجاجي مظاهره د سکولونو د ماشومانو د میندو او پلارانو د ټولنې لخوا ترسره شوه. دوی وایي چې سرنګ د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره په ټولبند کې سکولونه تړلې شوي وو، نو دغه رنګ د تجارتي هلو ځلو او بازارونو د تړلو په وجه ولس هم د مالي ستونزو سره مخ دی. د ټولنې مشر علمزیب وایي د شخصي سکولونو په پیسونو کې دي د پام وړ رعایت وکړي شي.
مونږ دا مطالبه ده چې د و میاشتو کې چونکې زمونږ بچو ته سبق ټک نه دی ویلې شوی، نو دا غي د فیس اخستو یا غوښتو یا غوښتو هیڅ حق نه جوړیږي. دا فیس ته فورن معاف کړي شي. مونږ والدین خپل بچو د پاره نور ډېر پریشانو کې مبتلا یو. دمره بیروزګاری ده، دمره ګرانی ده. په دې دوران کې تاسو مونږ ما پزیدل لګونو بلونو راوستل، مونږ چرته نه ورکړو. حکومت دی والدین ته اس ریلیف نه دی ورکړي.
د دوی د غوښتنو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د شخصي سکولونو د سارني سرکاري ادارې د پرایویټ سکولونو انتظامیه ته امر ورکړي چې په پیسونو کې دی شل فیصده رعایت وکړي. خو دغه احتجاج کوونکي وایي دغه شل فیصده رعایت دوی ته د منلو وړ نه دی. وکیل عباس خان سنگین په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د و میاشتو لا ټول سکولونه بند دي او د سکول مالکان چې دی پوره په پوره فیسونه غواړي. دویم د سکول مالکانو په فیسونو کې اضافه هم کړې ده. نو موږ د حکومت دا مطالبه کوو چې ماشومان په کور کې ناست دي د ترانسپورت فیس ولې غواړي د سکول مالکان؟ ماشومان په کورونو کې ناست دي ټیوشن فیس ته څه غواړي چې د و میاشتو ټیوشن فیس موږ لراکه؟ ګوره څنګه چې سکولونه بند وو داسې والدین هم په لاک ډاون په ټایم کې کورونو کې ناست وو، دغې کاروبارونه بند وو. نو موږ د کمې دا فیسونه راوړو، د وو اتو تو میاشتو فیسونه راوړو او دی له ورکو.
حکومت د سپتمبر د 15 نیټې نه په مرحله وار توګه د سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو فیصله کړې ده. خو هغه مور پلار چې ماشومان یې په غیر سرکاري سکولونو کې سبق وایي او د ټولبند یا لاکډاون په وجه د مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي، د ماشومانو د پیسونو ورکولو په اړه سختي اندېښنې لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
عوامین شلګود په قبایلی سیمو کې د ځمکو لانجو هواري لپاره د وړو کمیټیو جوړولو پریکړه کړې. دا تر هغه وروسته ده چې د ګوند یوې نه کسیزه کمیټه په جولای کې د قبایلی زلو سفر وکړ، هلته د ځمکو لانجو په اړه معلومات غونډ کړل او ګوندی مشرانو ته رپورت وسپاره. د دې کمیټې دوو مشرانو د سپتمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل دا کمیټې به د لانجې له ټولو خواو سره جرګې کوي او په عین وخت کې به له انتظامی چارواکو سره هم رابطه کوي. دوی البته دا ونه ویل چې کمیټې کله جوړیږي، خو زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ د ګوند له مشرانو سره غونډه لري. عوامي نشل ګوند دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د جون له پای راهیسې په بیلابیلو قبایلي زلو کې د ځمکو لانجو سر راپورته کړی چې په اړه یې مشال راډیو یو شمېر ځانګړي رپورټونه جوړ کړي دي. د قبایلی سیمو انتظامی او امنیتی چارواکو د لانجو د هواری هوډ خولای. عوامي نشنل ګوند په قبایلو کې د ځمکو لانجو هواری لپاره د ولسی مشرانو د بهطرفه کمیټې او جوړولو پریکړه کړې ده. د 2000 زیږیز کال د جون په پای کې چې په کورما کې د ابراهیم زوی او بالشخیلو خلکو او پاړه سمکنیو ترمنځ د مرغی چینې ځمکې لانجې پر سر نښته وشو، ورپسې د جون پر 1/3 په جنوبي وزیرستان کې سپیرکی او نانوخیل یو بل ته مخامخ شول، نو عوامي نشنل ګوند یو نه کسیزه کمیټې جوړه کړه چې په جولای کې د ټولو قبایلي زلو سفرونه وکړل چې د لانجو په اړه یو رپورت جوړ کړي. د دې کمیټې دوو مشرانو د سپتمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل رپورت یې د ګوند مشرتابه ته وسپاره او پریکړه یې وکړه چې په هر ضلع کې بے پرې کمیټې جوړې کړي چې د هرې لانجې لخواو سره جرګې وکړي او د هواري لارې پیدا کړي. د مرغی چینې تر نښتې وروسته مشال راډیو هم په کورما، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او د باجوړ او مومندو ترمنځ د پولې په ګډون د شاملاتو د ځمکو او بریدونو لانجو په اړه رپورټونه جوړ کړل. په دې رپورټونو کې د دغو لانجو تاریخ او لاملونو معلومولو ترڅنګ د هواري پر لارو چارو بحث شوی دی. د دې سیمو انتظامی مشرانو او چارواکي وایي له ولسی مشرانو سره د جرګو له لارې د لانجو د هواري هڅې کوي. د قبایلي زلو ولسونو ځنې لانجې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګړېدو وروسته عدالتونو ته وړي دي. د پاکستان پخوانی حکومت تیر پارلمان او ولسمشر د 2013 زیږیز کال د می په آخري ونۍ کې په آئین کې له ترمیم سره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړې چې وروسته د هیواد د پولیسو او عدالتي نظام هم ور وغځېد. د عوامي نشل ګوند د نه کسیزه کمیټې مشر نثار مومند وایي زیاتره مسالې د پولو نه ټاکلو پیدا کړې دي.
دا چې ولکه زمونږ د باجوړ او د مومندو د بریډ مسله چې ده د مهد برارای دغه سي د قومونو منځ کې د خیلونو منځ کې چې داغي خپل منځ کې حد برارې وي نو هغه مونږه لکه دا چې په پرچینار کې یو مسله ده چې هغه له هوا د بل شکل ورکول شي پر قورانه د غول ورکول شي هغه د سمکه مسله ده په خپل منځ کې د سمکه والا تنازع په کې روانه ده بنیادین خطه په سمکه باندې شوی ده دغه چې د بیټنو او د مسودو خپل منځ کې یو مسله وا دغه چې د دوتانه قوم او د وزیرو منځ کې یو غټه مسله وا
د کمیټې عمومي سیکرټر مثال خان او رگزای وای پر اتلون کې ونی کې د ګوند لمشرتابه سره ویني چې تر هغه ورسته به قبایلی زلوته په دویم سفر کې کمیټې جوړ کړي مومند او رگزی دواړو د ګوند لمشرانو سره د لیدو یا د کمیټې جوړولو کار نیټه ونه خدای شو خو رگزی ویل دوی فکر کوي چې د مسیدو او بیٹنې وللانجې پایل کړي او بیا په ترتیب په هر ضلع کې لومړی لوی او بیا وړی لانجې هواري کړي
دا کمیټه ان شاء الله نیوټرل وي دا به داسې کمیټه نه وي چې په غو باندې به د چم اعتراض نه وي وایي چې د مسیدو او د بیٹنې کوم مسله دی هغه نه سٹارټ وکړو بیا به د بجوړ او د ممندو مینس کې کوم ستونزه ده
نثار مومند وای دوی غواړي چې د قبایلو نور ګوندونه هم ورسره په دې کار کې شریک شي د په خبره د هرې ضلع کمیټه به جرګې کوي او له انتظامی چارواکو سره به هم خبرې اترې کوي او ورڅخه به د پریکړو د عملي کولو غوښتنه کوي
دا به په هر ضلع کې د دوو ترمنځ چې هغه تنازع به زموږ د پښتنو چې څنګه رواج دی هغوی سره به خبرې کوي که دا د هغوی د حل کولو مسله وه چې هغوی حل کولی شوه نو هغوی به دا حل کړي که نه وه او دوی غوښتل چې هغه د بهر نه ورته خلک را شي نو بیا به مونږ دا نه کسیزي کمیټیز وو که مونږ ته هم سخته شوه نو بیا مونږ ته ایمل خان دا خبره ډیره په ډاګه کړې ده چې بیا به زه په خپله هم ځم او دغه پښتنو ته به په تورشل کې نه مه مونږ به حکومت سره هم په اړیکه رابطه کوو نو لهذا زما یقین دی چې مونږ او قوم او دا ټول ملګري وو نو مونږ سره حکومتي چارواکي هم همکاري وکړي
او رگزای وایي د قبایلي زلو سفر ورته جوه تکړه چې هلته پراته ولسونه د لانجو هواري ته تیار دي او ان هغه پولي او حدونه هم مني چې حکومت ورته وړاندیز کوي خو تور پورې کوي چې انتظامی او امنیتي چارواکي نه غواړي چې مسالې حل کړي
سټډی کړل چې ا کومینو سره خپل کې پی جوړ دی لکه څنګه د اخروال ماين خبره دی یا څنګه د مسودو بیٹنی حکومت کیسه دی یا د وزیر مسودو حکومت خپل کې حدودی تنازات دی غو بالکل غو سره خپل مینس کې پی جوړ دی او چې کومه حد بندی هم حکومت غوړي په غبنی سره غار ازادي خو په دې کې غټ رکاوټ اډمنستریشن دی او اډمنستریشن نه علاوه کم چلته کې اصل سټیک هولډر دی زمونږ ملټری حکومت دی دا پکې غټ رکاوټ دي دا نه غوړي چې قبایل سره یو ځای شي او دا تر زیاده منځ نه وزي
خود مثال خان او رگزی داوی برعکس د کورمی جنوبی او شمالي وزیرستانونو باجوړ او مومندو انتظامی او امنیتی چارواکو ټولو په جولای او اگست کې لمشال رادیو سره په خبرو کې د ځمکو د لانجو هواري هوډ خولې او وايي ځنې شخړې تقریبا حل کړې دي انتظامی چارواکي زیاتوي هغه قضیه چې په عدالتونو کې دی په اړه د هیڅ اقدام واک نه لري خو د نورو لانجو د حل کولو لپاره نه یوازې په خوانی اسناد پړاګه کوي بلکې له ولسی مشرانو سره جرګو ته هم دوام ورکړي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
زموږ غږله مشال رادیو اوري او اوس هم ورجو بل رپورت ته یو نوې رپورت وایي چې د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ 19 هیوادونو پر راتلونکو کلونو کې ل یو لړ لوی او ماحولیاتي ګواښونو سره مخامخ دي د سپتمبر پر 9 خبر رپورت وایي د طبيعي ناورینونو لوجې میلیونونه خلک د مالی او ځاني زیان ګاللو ترڅنګ بې کوره کیدای شي دا لومړی ځل دی چې په سیډنی کې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د ماحولیاتي ګواښونو په اړه رپورت خپور کړی چې پکې تر 2050 زیږیز کال پورې د آب و هوا بدلون او طبیعي ناورینونو له وجې د پیدا کېدونکو مشکلاتو اټکل شوی دی په سیډنی کې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د ماحولیاتي ګواښونو رجسټر په نوم یو رپورت خپور کړی چې پکې راغلي چې د افغانستان پاکستان او هند په ګډون د نړۍ 19 هیوادونه له تر ټولو لویو ماحولیاتي خطرونو سره مخامخ دي دا اداره هر کال د سولې او د ترهګرۍ په اړه ارقام او رپورټونه خپروي او دا لومړی ځل دی چې د ماحولیاتي ګواښونو پر موضوع مفصل رپورټ خپور کړی. انسټیټیوټ د نړۍ په 150 هیوادونو او سیمو کې څېړنې کړې دي او وایي چې تر 2050 زیږیز کال پورې به له دې جملې څخه 40% هیوادونه د اوبو او 22% به د خوراک له لوی کمښت سره مخامخ شي چې له وجې به نه یوازې میلیونونه خلک بې کور او بې ځایه شي بلکې په نړۍ کې به د خوار ځواکۍ کچ هم خورا زیات شي. رپورت افغانستان د چاپیریال او آب و هوا بدلون له پلوه له تر ټولو زیاتو ګواښونو سره مخامخ هیواد بللی دی او وایي هغه هیواد د اوبو او خوړو له کمښت، له خوراکي نامسؤونیت، سیلاونو، وچکالۍ او د نفوس یا آبادۍ زیاتېدو په څیر ستونزو سره مخامخ دی. رپورت وایي افغانستان د نړۍ له تر ټولو زیاتو ناامنه هیوادونو څخه یو دی چې پکې په 2019 زیږیز کال کې تر 10,000 زیات کسان ووژل شول، خو په عین وخت کې موندنې ښیي چې تیر کال په هغه هیواد کې میلیونونه خلک د شخړو او طبیعي ناورینونو له وجې بې کوره شول. د چاپیریال د وضع او ماحولیاتي ګواښونو په اړه دا رپورت مثال ورکوي چې که یو هیواد د وچکالۍ ښکار وي او په عین وخت کې آبادی هم زیاتیږي نو په راتلونکي کې له لا زیات فشار سره مخامخېدای شي. خدای یوازې افغانستان نه بلکې پاکستان، هند، ایران، د منځنی ختیځ یو شمیر هیوادونه چې په سر کې عراق او شام یا سوریه دي او د افریقا ځینې هیوادونه لکه موزمبیق، نمیبیا او بوتسوانا هم دي چې له لویو ماحولیاتي ګواښونو سره مخامخ دي. پاکستان په ځانګړي ډول د سیلاونو له لوی خطر سره مخامخ دی. په اگست کې هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو، په کراچۍ او د پنجاب او سند په ځینو برخو کې سیلاونو خلکو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالی تاوانونه ور په برخه کړل. د دې ترڅنګ د اوبو کمښت له پلوه هند په جنوبي اسیا کې په لومړي او پاکستان په دویم ځای دی. رپورت وایي له 1990 زیږیز کال څخه تر 2019 پورې د شاوخوا 3 لسیزو په موده کې په افغانستان کې 15 او په پاکستان کې 2 لوی وچکالۍ تیرې شوې دي. په همدې موده کې په افغانستان کې 15 او په پاکستان کې 4 سیلاونه راغلي دي. که په تیرو 3 لسیزو کې د وچکالۍ او سختې ګرمۍ او سختې یخنۍ، سیلاونو، د ځنګلونو اور اخیستو او طوفانونو حساب ولګول شي نو د رپورټ په وینا پاکستان له 121 او افغانستان له 109 ناورینونو سره مخامخ شوی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ معلومات ښیي چې له 2008 زیږیز کال څخه تر 2019 پورې قدرتي ناورینونو د ناامنیو او جنګونو پرتله خورا زیات خلک بې کوره کړي دي. رپورټ وایي په 2019 زیږیز کال کې د شخړو او جنګونو له وجې شاوخوا 9 میلیونه، خو د ناورینونو له کبله شاوخوا 25 میلیونه خلک کورونو پرېښودو، د هیواد دننه یا بهر کډوالۍ ته اړ شول. رپورت زیاتوي چې د نړۍ په یو شمیر برخو کې لسګونه هیوادونه دومره اقتصادي وسایل نه لري چې د آب و هوا په ګډون د نورو ماحولیاتي بدلونونو په نتیجه کې پیدا کېدونکې ستونزې حل کړای شي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ما ته روان دي.
څه پټي څه زما کو څه هر څه غره نه ټول تیلي
د باقاعده الیکټډ پرسن په غي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال لاړونه
تاندې هله
زموږ غږ له مشال راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو پر اپلیکیشن خبريږي. او اوس هم وخت شوی د ونیز خبرونه هارون باچا هنري غړی په دې خبرونه کې مو د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړي وګمی سره د هغې ژوند او کار په اړه خبرې کړې دي. دا خبرونه تاسو د زیارت یا د پنځشنبه پر ورځ د پېښور پر وخت پر 4 او د کابل پر 3:30 بجو په ژوندۍ بناوري او وسې تکرار در خبرونه راځي چې واورو چې هارون باچا له وګمی سره د هغې د ژوند او هنر په اړه په دې خبرونه کې څه خبرې کړې دي او کومې سندرې راوړې دي.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زه هارون بچا سلامونه درته وایم. د دې ونې په خبرونه کې نومیالی سندرغاړي وګما را سره ده. دا پروستیو کې ناروغ شوی و خو اوس له خیره بیرته روغ ده او سندری وای. د ریډیو ټي وي او سټیج په غنو پروګرامونو کې برخه اخیستې ده او د سندرو او ټپو د پام وړ شمیر کیسټونه هم خبره شوې دي. پر ژوند او هنري کارونو خبر ورسره کوو. د ټلیفون په لیک را سره ده، د وخت په سفر ده، پر لار ده، بیا هم ستړي مشي وګمې بي او مننه چې موږ ته د وخت را کړ. ډاکټر تروانه، نو مونږ خدا سے خبر شو چې ته د خیره روغ شوی، اوس خو ډیره ښه شوی، او سندرې هم وای، نو لا هم دغه دې صحیح وضعیت دومره ښه نه دی ګنې.
نو ښه شوی خو یم الحمدلله، تاسو په دواګانو باندې د خپل مسافر زور په دواګانو پایم. خو زما هغه یو ټیسټ دی شوګر زاغه کوم، هغه د پاره زما چې د نو میاش پس زما دا یو ټیسټ هغه کوم. خیر نه خیره
ته چې ناروغه وی، لکه زیات هم ناروغه وی، مونږ به رپورټونه هم چلول په میډیا کې هم راتلل ستاد ناروغه خبرونه. نو هغه وخت کې وګمې به بي تاسو فکر کوو چې د خیره جوړیږي به او بیرته به سندرو ترازی داسې کما تمه دی و د ځان نه.
یارې چې زه کو لکه چې بیمار شوم، نو بالکل زه ځان نه لکه نو خبر بي وشي به مړه باندې را لګا نه. بل مسله دا و چې ډراپونه سنې منی به راته ډېر زیاتې والی، ولکه ځان نه مې دا امید نو چې زبخه شمه بل بچو ته من بس لیکت تک من دا ویلو بس خپل بچی دی راټول کا بس زما د خپل ځان نه سره دا غشره دی بس دا کیږي چې زه هیڅ نشم زما د بیماری دا څه ده. او بس دا الله ډیره شکر گزاره ما در خپل ډیره خوشاله ما الله ډیر ډیر سی بچا دے ډیر ته تلیز اپ دے زما مال ډیر خسته ژوند راځو واپس دې کوما غا وګمې الحمدلله خپل روح هند سره او دې سره خپل کمره مخامه کوم راځم د دې ځان شو کوم ځان ته خایم چې څه کوي.
خزه شکر دې چې خای دا ته چې وګمې بيبي نه جوړه وي، ستا خو علاج په هسپتال کې پرته وي، دومره د خپل وس د سوچ خپل علاج دې کړی وي کنه کوم مرسته دې سره چا حکومت کړی وي یا نور خلکو سره مرسته کړی وي.
میرا جی دې حکومت دې خیرات ته سلام دې، زما دې خیرات ته سلام دې، دې زما غو دې بوت هم سلام دې، دې خپل خلکو نه میګیله دا چې څوار لس کاله مخکې زما ایوارډ منظور شوی دی. پنځه پیرې زما چې زما سږ کال ایوارډ بیا منظور شوی و او زما ایوارډ لاړو خپل واغستې دو جونیئر خلکو لا ایوارډ ورکوي چې مخې ته یې اړو څه کړي نه دي، نه د څه پته لګي چې دی کړي څه دي چې دی دا ایوارډ واغستې دو. او چې زه د پنځه دېرشتو کالو نه مخکې راغلی یم زه دا پن کوم، نو زما ایوارډ زما صدارتي ایوارډ زما پنځه پیرې چې کوم دی نو زما ایوارډ لاړو.
دا ایوارډ کې تاسو ته ملاو هم شي او تاسو خو په دغه جوګي تاسو خو بلا کار کړی په خپل هم دا خبره کوي. خو دا ایوارډ تاسو در هم کی وګمی بي بي نو بیا بس تاسو ژوند کې څه بدلون راشي، تاسو ته بس غني حکومت وظیفه در کی پیسې وو سره وی دی ایوارډ سره دی سره څه شي وی
دا ایوارډ جما ته ملاو شو کنه.
ها
دې ټیم زو اوسم لا اله الا الله محمد رسول الله په ما باندې د فور کرای شارټ دا په ما باندې یو دکان د بل دکان ز په کار زوشي نه راوړم هغه وګما خو سلیم کنه چې کله ومه زما خو داسې ژوند دی چې داسې ژوند زما مچ په دې ملکی په دې خپل ملکی د قور زما قور ده د خپل خوري فخر کوم په دې باندې بزمرم په دې باندې بخښ کیږم د پټي د شملي خیال می ساتل دي ما خو اخو دې غانم نه لګړې نه مې اخو دې پچتا ژوندۍ کې راغړې دې په مچ زما حق اخلي او بل ورکای چې په دې لري.
د وګمې پرګمو د دې بالکل نوې سندره ووري دا د مشال رادیو هارون بچا هنري غړې خبرونه ده هم وګما پکې زمونږ نن ملمنه ده وګمې سمره خپل سندره مو جوړه کړې ده ډېر مننه چې مونږ تم راولې غلا ده خو تاسو به ویډیو ورته جوړوي او بیا به خبروي خو ماتم غینه مخ کې راولې غلا
او دا بس بل غسل دی او
پریشان کی سختی خدای سے
او کتا سو د میډم نورجان یو هغه غزل اوریدل او گایي کی دنیا گیت میرے او سوري نیانګ می میرا نیانګ می دا ما غشه دی جی بس لایک ته کې مو فاری کړی دا بیا دا غینا پس موږ هم ډیر زیات فاری کړی دا او ډیر خراغ له دی او عوام ورونو د پاره امریکا کړه چې بس موږ نه نیو شو نوري دایبم خوشاله موږ هم خوشاله یو بس دا کوم دې د پاره کو چې دای خوشاله مسافر
اوریدونکو ته خو تاسو خپل لغه د کړهو ژوند کیسه وکړي چې تاسو ته مشکل له اقتصادي وضعیت مخنه دي، نو هغه دا خبره به تاسو چارواکو هم حکومتي ادارو ته هم رسیدلې، به تاسو مینوالو هم اوریدنو په دې هیله چې تاسو سره مرستې وشي، تاسو دا ژوند اسانه شي. خو اوس په نورو خبرو ته راشو، تاسو راته د خپل کلی کور پاړه وای، چرته وزېږي د تاسو په پښتونخوا کې کور چرته دی، چرته لوی شوي، او بیا به راشو چې د موسیقۍ د ډګر ته د سندرو ته څنګه څنګه راغلی کنه؟
یاره جز خو ویلا سو ابای سره تعلق ساتم، خاص کر د مینا یما د مینا ک دې خوري خوري کوڅو کې لوی شوي ما لو به من په لغه کوڅو کې کړی دی، او په پټول من په لغه کوڅو کې کړی دی، او ولا دا کوڅو کې را لوی شوي خار پور مینا کا کوڅو کې کړی دی، نو د مینا د کلی ما او وړل د لوی شوي دی.
مینا کې چې تاسو کوم مشران او تاسو کورنۍ واغې هم هنر کوو کنه؟ تاسو پکې اول کسي چې هنر او سندرې مو ویلې دي؟
نه 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 نه، بس هغه په دې شي سره اړه څه تعلق نه ساتلو، نه دا هغه په ذهن کې، نه دا هغه په خیالات کې چې دا کار به داسې کیږي، او هغه په دې مره هغه ترسي هغه بیا چې کوم دی، نو خپل دغه نه باغه او یو دومره باغه د فن مستای کې هغه کیږي مخکې کیږي، نو بس زما په خاندان کې څه کوم داسې څه شته د پلار کوټه طرف نه واحد یو څه مچ بس دې پن تر وتلم.
ها نو څنګه راوته ای تا چا سره مرسته وکړي؟ تاسو ته کله پته ولګی تاسو आवाज دومره دی چې په ریډیو باندې یا په ټي وی باندې تاسو سندرې ویلې شي کنه؟ دا کم وخت څنګه دا خبره تاسو ته معلومه شو؟
دا چې بس د پلار د کور د وخت نه راوته مو واړو مډیا زیاته، تاسو د نه هکاله وو مچ راوته ما را د تسین بابا دی لو بس هغه راوته ما.
ها را د تسین استاد چې موسیقارو باجبه غغولا
جی بس هغه سره مې چې دا دلبری غزل پټي باندې ویل، نو بس هغه نه پس بیا زه خلکو ته پته ولګېد چې را داسې او صوابۍ د کلي یو سنگر راغلی دا وګمنې مې خپل نوم پوښتنه نو معلوم، او بس هغه نه بیا چې کوم دنو کې ستې شوې فلمونو نه بیا خلکو راو کوم فلمونه را باندې ریکارډ کړل، بس ریډیو تم خبره لاړه، سټیج تم خبره لاړه.
دا وګمه خو تاسو هنري نوم دی، تاسو خپل نوم راته او به غوړي چې راته واخلي مشوره در کړو؟ شوکت علی صاحب چې په ټی وی کې سینیئر پروڈیوسر او په خبر ټی وی کې، او اول سندره تاسو وای چې نه مې دلبری نه دلداری وکړه، دا تاسو ولنه سندره و؟
اجي بالکل دا ولنه و، کوم پوسټ کومونو دا رد پسن بابا کړو اول می پتی وی باندې ویلا، هغه نه پس بیا زه ریډیو تراله ما، بس ریډیو نه بیا کې ستې چالو شي، کې ستې نه بیا د فلم دنیا ته لاله.
ها او کې ستې به سمره کړي وګمې وی ته شمیر دې ته معلوم دي، خو ډېر شی ما تخکاری
ډېر ډېر ذات دې درې نیم هزار نه وړي دي، نو بجې بس مونو ریکارډینګ بس مخول نو بس هغه لکه غیبه نه خو بټین ډېر وړي دي. اردو ترجمہ د میڈم نورجان داغی ترجمہ نا غبا پختو باندی پختو پیلی کلیوا نو اغه جی ما پ ریاست ته جلا پا کو بخی اغه سر ما پہ لگانی دا ٹریک باندی کڑی وی.
ها تاسو وای چې میډم نورجهان بیا بیا د وې داغي आवाज هم داغي سندري مزياتي خوخيږي
داغي سندري داغي आवाज ما وخت نن هم داغي ریکارډینګ چالو زور تناس کوم ټولې غاني نور ته اوري دي
صرف نورجهان اوري کنه سړو کې بیا تاسو سو کوي د اردو کې چې کوم استادان دي یا پښتو کې چې اړین کار کوي سو سو پکې اوري
په سړو کې کوم ځبک زمان نه دی سن چې دې بیا خوولې چې دا اغه غزل او دا اغه आवाز هم دی خوبو خیال سے بے پختو کے اردو کی میں اگئی پختی پختانو کی چکم دنو ساسو آواز دے ساسو کو جواب نشتا
ساسو کو
نامی خدا دیو سرائی ماشاءاللہ اللہم دا کسی سوریلہ ساتا
بیتو
خلچی جہان ورتا حیران حیران قتل
او دا خو زړه زړه کیسه شو تاسو چې وګمی په کور کې نو کور کې بیا ریاضت کې خو څنګه چې دا سندرغاړي او استادان خپل پریکټیس کوي ریاضت کوي تب بیا کور کې څه کوي چې اوسګارې چې سټوډیو ته نزي یا ټي وی ته نزي
شرمول میں نو کور کې وزن سره غانان نه زما غو مړای په دې کولای کې ځان سره ریاستن کومه
او چم گاون خو شکایت نه کوي چې دا څه کوي هر وخت سندري وای
نه 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 غیسم نه
دا سندر خو تاسو په نو سازونو کې ویلې دا اوس چې موسیقي لګ بدل شوې ده د بجلی سازونو راغلي دي دا خوندر کوي کنه هغه په خوانه کیسې خوي
نجیب بس دا خو یو لغاو بس شوې دې ریکار شي وي دې خو لکه زه چې کوم موسیقي به زمونږ او مونږ به کم ناس او کم طبل باج به مونږ سره غږیل نه هغه موسیقي خوان کوي هغه کې طبلم وي هغه کې باجم وي دا خو دا سي شه دې ډنګړتا ډنګړتا ډرامو لري غږیږي د دې وګوره نو څنګه ستاره زو د څورشتا خو څوک یو خلکو نه مجبور شو یې راشه وګ نه دی دا یو سندره دا یا غزل د داری کار کا ریکارډ کو مجبور نه ریکارډ کو ځکه چې موږ پکې دی رزق پال له
پښتو موسیقي ته خو وګ مې به یو شمیر نوې سندرغاړي هم راغلي دي کنه خزینه سندرغاړي نو دا غوې نه تاسو بیا سمره هیله منې سو څوک پکې داسې چې تاسو فکر کوي چې ښه کار کوي او خمو سکی به وړاندې کی پښتنو ته
ځان کو دې کې د سر دې څونه غړ شو چې کوم یو ګور مو دې څنګه غري ما چې کوم یو ګور مو دې څنګه غري ما
اها
دې نه به مونږ څه دا غو کو بس الله دې کامیاب شي بس ولا دې ولا توفیق ورکړي او خشه دې دې وای لکه شې دې دا څه وای چې هغه دا ورېدو نه جنا کوم پغې نه پوي دې چې هغه دا ساري څنګه دې راځي څنګه دې وړې راوته دل دې دې بس څه به وای دا لا دې ولا دا غو توفیق ورکړي چې بس خشه دې وای او موسیقي طرف ته قام وکړي موسیقی اون شرمې ځکه چې دې باندې ډېر مهنت کړې ده ډېر خواريم کړې ده دا زمونږه ژوند سره تړلې محبت ته او دا زمونږ په دې کې رزق ده موږ په دې باندې فخر کوو دا زمونږ لپاره ډېر یو بهتري خبره ده موږ په دې فن خلک پیژنې دا نه چې سبالا موږ یو ځای ته لاړ شو او موږ ته څوک داسې وایي چې را پرې موسیقي کې خدای سي خلک راغلي دي چې د پیسې आवाज هم لري په دې باندې موږ هم لږ ځان بیا کچې کیږي چې را باندې په دې فن کې خلک دي خواری دی کی ځان سره که څنګه چې تاسو موږ خواری کړی دي دا که خواری دی کی سره د تعلیمونو تعلیم شته او پنت دی وګوري چې را دا پنت کوم انداز دی دا کوم انداز راغله دی دا دوشه څنګه دی هغه طرف ته دغه وکي
وګمې به ته خو زه خیر خیر سیټ تم خدای سندري هم وای نو تر کله پورې فکر کوي چې سندري به وای اواز به د کارو کی
څومره چې می ژوندګي د دی الله د جون را کی تاسو رسول سره د خپل مسافر نو خوند سره څو نو پتن غزان کې ساده نو زړه د اواز په جون دی دا به زه او باسم به مارین الحمدلله او څومره شوما انو دا سونه به جون دی زه بنیم دا سونه به جون دی زه بنیم دا مې په دې انداز ویلې دي چې زه به نه یم زما دا څنګه به ژوندي ده هنګونه به مې ژوندي وي د خپل پروردګار شکر الحمدلله دا کوم چې اواز ما غسې دی او هیڅ طرح مې الحمدلله اواز نه دی راغلی او ښه دی ښه ښه اواز مې او تاسو اوري
صحیح شو ډېره مننه وګمې وي تاسو بس ژوندي او ګړندي ته اوسې خوشاله اوسئ